د اعلان په محل د خزو د چارو وزارت هم لغوه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی حقانی د تېرې یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به په پوهنتونونو کې په ګډه د هلکانو او نجونو د زده کړې دوام ناممکن وي،
چې مخلوط تعلیم دا باید ختم شي. او د هغې دپاره مختلف صورتونه، یو صورت دا چې د امکان په صورت کې باید ځای جدا شي، که د دې امکان نه وي دویم صورت هغه دا دی چې باید وخت جدا شي، او که بیا د دې امکان هم نه وي نو باید پارټیشن نه استفاده وشي.
ښځو او نجونو ته د زده کړې او کار کولو حق ورکول د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه ده. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په تازه څرګندونو کې ویلي، تر هغه ځایه چې دوی خبر دي طالبان په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره سم چلند دی کړی. د هغې په وینا امریکا طالبان څاري تر څو د نجونو او ښځو د ملاتړ مسله یقیني شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د موسیقي په اړه د طالبانو نوې څرګندونې او په اړه یې د هنرمندانو تبصرې در اورو. مولوی محمد علیم بسمل خپل شعرونه راوروي او د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
د انسان د پیژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي.
د یلدا شپې ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو.
ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس زما لپاره هره شپه د یلدا شپه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. ولسی شاعر مهراب باور وفات شو. ارواښاد باور 45 کاله مخکې د پکتیا ولایت د اریوبځای ولسوالۍ په بر بلاوټ کې زیږیدلی و چې په متحده عرب اماراتو کې د زړه د حملې له امله له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د تېرې سهشنبې په ورځ د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد باور ورور سلیم زنداني ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولسی شاعري کوله او په ډېرو ولسي او فلبدیهه مشاعرو کې برخه هم اخیستې وه، خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه یې نه ده چاپ کړې. ښاغلی زنداني وایي هڅه کوي چې د خپل ورور شعرونه راټول او چاپ یې کړي. د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې په درویشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان او ملک کالو خان یوسفزي په اړه سیمینار جوړ شو چې څېړونکو او پوهانو پکې د یادو دوو شخصیتونو په اړه خپلې مقالې واورولې. دا سیمینار د صابر رڼا ملګری تحریک لخوا جوړ شوی و چې مشري یې مشهور شاعر عباسین یوسفزي کوله. تیره اونۍ د یلدا شپه په کابل او څو نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه. یلدا یا د کال اوږده شپه هر کال د افغانستان تر څنګ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو او ایران کې هم نمانځل کېږي. دا شپه د هندوانې او انارو په خوراک او د فردوسي د شاهنامې او د حافظ فال په لوستلو سره ښکلي کېږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومتي او نورو خپلواکو فرهنګي بنسټونو لخوا هم د یلدا شپه نمانځل کېده، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله یلدا هغسې ونه نمانځل شوه چې علت هم روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښودل شوی. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هنرمندان اندېښمن و چې حسینه د یادې ډلې د حکومت لخوا په موسیقي بندیز ولګول شي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوله، خو اوس د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویاند وایي چې د موسیقي اورېدل ګناه دي او خلک دې له اورېدلو ډډه وکړي. خو افغان هنرمندان به د طالبانو د ویاند له خبرو سره موافق نه دي. په همدې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو غبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي لاورېدو ډاډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جی الجرس مزامیر الشیطان ساس چه دا دا شیطان ٹالی دا نو چونکه زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي. دا د فواد اندرابي د یوې سندرې مطلع ده چې زوی جواد ازادي راډیو ته راستولې ده. جواد وایي د پلار دا سندره یې له نورو هغو ډېره خوښه ده او له پلاره یې ورته پاتې یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندرې دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسي شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابي د طالبانو له لورې د پلار د وزل کېدو ادعا داسې بیانوي
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایي.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابي استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابي د وزلو ادعا ردوي.
ای حرفای اخیر نادرست است.
دا حشیه خبری سمی ندی. موږ نه د سندرغاړي په جرم څوک وجلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي او دا جزئیات له واقعیت لري دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوي، خو زموږ مجاهدین هیڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
اداګانې موجود دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلی اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11مه نیټه د طالبانو له لورې هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اورېدې. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني شخړه رامنځته کېږي او طالبان وحید الله په ډز وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول، په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی وو. یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی وو.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا هم ردوي او وایي چې طالبانو د موسیقۍ د اورېدو له امله کوم څوک نه دی وژلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقۍ ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقۍ د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقۍ د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیست او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقۍ او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پښتنو ته جواب نه وایي. خو وړاندې نوموړي ویلي وه چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري. خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شنکړنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهور سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبرې شوې دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده. خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط ومو غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پیښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویل شوي وه چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل شوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم پکې نیولی و په نسبتا چیچ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
که هم در دایک یا میوزیک قگون که دستگاه غک در اوچت نو آن درده چه کچه که تیردون که خلکو تا ایلا مزاحمت نکو. خب یا هم طالبان دو زلی پا دیر حساس وقتی یو زلی لارایشکات خراغلی و مودویم زلی پا سپین لباس گراغلی و دور زلی دوی راغلی لو پا دیر شدتی دروازه و تکوله او زما دخواون وروری و وحل چه تاسو ولی موسیقی رگوی. اگه ورته ویل چې دا واده دی، خدای ویل چې واده دی هم وی موسیقی باندې راغوي.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ برګونونه راپارولی دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي د اعتراض په دود د چادرۍ په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلی بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړي آریانا سهی چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، تیره اونۍ د کال اوږده شپه یلدا ونمانځل شوه. دا شپه د انارو او هندوانو په خوراک نمانځل کېږي، خو سږ کال په دې شپه په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ هم وې میوه خو څه کوي چې کیدای شي سپوره ډوډۍ د خوراک لپاره هم نه درلوده. په دې هیله چې یوازې د یلدا په شپه نه بلکې هره شپه د هر انسان په دسترخوان پریمانه خوراک او په ژوند کې ښه ډېره خوشحالي وي، په همدې هیله یلدا ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی.
د یلدا شپه لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه لکه زما زلف اگده ده یلداش با لنده ده چه اگده ده ده یلداش با زبا تیر اکرم رنه ده یلداش با زبا غی ککرم ویده ده یلداش با تپو هنگ تلل یستا لتگ نپس سمال پارا هرش با ده یلداش با ده تودی غیگی ارمان دی آغوندم ده تودی غیگی ارمان دی آغوندم یار دیر ده سره ده یلداش با تیر کلونمی ده جوان شرا تا یاد چی بچنگا تیری ده ده یلداش با زما بستور و سرسترگ جنگی دی کرخی کرخی می لوسته ده یلداش با اوس هم حقلی و نیما چی بم اوس هم حقلی و نیما چی بم اوس با هم کرمنشا ده یلداش با ده حافظ ده غزل زیر و بم که دوبا تیروم پا زمزمه ده یلداش با سرمی غواری شم سندرو که فنا سرمی غواری شم سندرو که فنا عجیبا شاعرانه ده یلداش با لکه زما زلف اگده ده یلداش با لنده ده چه اگده ده ده یلداش با سبا تیر اکرم رنه ده یلداش با سبا غی ککرم ویده ده یلداش با
گوته می بسمله ده غزل رباب تا جوڑی وی گوته می بسمله ده غزل رباب تا جوڑی وی هیر می نغمیش وی ملائی لکار ویستم مولوی محمد علیم بسمل که ده جوان دیر برخه پا مدرسو کی تیره کرده خو گوته ده غزل رباب تا جوڑی دی پا هم دی خاطر نغمی ده وریدون کو پزده خی لگی ده بسمل ده شعر و زنگنه نداده چه خپلی خبری کوی او شعر ده خپل چاپیریال لرنگون و متاثر ده مگوار سر مرکه کرده چه پا یو شعر پیلیگی
کما تیارمه چه پا کار و نوحاغه تیره و خدای زپا داس وقت کستوره کرم چشپا تیره و زوانی نشده خوما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشده خوما خوند لده نشه و نخیست زچه ترسو پر خبری دمانو نشه تیره و او من تر یو کلی پخنداسو خوما سختو جرد ما تر یو کلی پخنداسو خوما دیر وزرل پده افسوس چه می دیمین زمانه تیره و چیر تا دستا خوما رسترگ چیر تا من غریبان چیر تا داستا خمار استرگ چیر تا من غریبان بس نو همداس با دی خدای پاک را دا تیره و او دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو پا دی غلار استا دی حسن قافل تیره و
بسمل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلتی چه ده؟
ولنو زو خود سی وایم اسی که دیسی شایری می دی پخوا پا نسبت دیره سوی خو آقا یا شیر دا نپویگم چاوی علیوی منگا پکال که یا غزل ولی که یاران پدی که هم نخری رو باسی نا دی نخرگر و دی نقادان و دردار هم نسخ پر ولی او بل زخ پل پا دی اندیم کنه سی خیش شایران زخ تا دیر دی زخ خشیر ولی کم بیایم نخ پر ولی مزو دی دیر خشیر پسی گردم زکا سی شایران دیر دی او هر سوک شایر ده و هر سوک غاری سی مثلا نو ستایل سی خشیر وی نو کچیر زل سی او شیر و نوائی مسی دی هر چا خوخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پا وسکی نی سی مثلا اغا پا کدونو کدونو پاتی سی نو بیازه پا دسی شیرونو بانده بخی وقت نخراب و مسی اغا هر سوک لی کلی سی بس دامی دی زان سر اول ورزی نسی کل دی شعری میدان تر اغلی ما او سرال دی سی مثلا زو پی وخانقه کې زیږیدلی یم، په مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلې مې لګولې د صوفیانو سره مې مخته کړې، دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه دما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده دما پاند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پلوان شریکم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي، د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال ده، استعاري دي. او پاتې شو دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده دی عقبه. دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
و ده په قصدان کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه. نو هماغه جواب مو اوس هم ماته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن ده، یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملت چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغې باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي، وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه، مړ سو، سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی: دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې شرو ده، زمیني خبره ده که نه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې:
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخ کل یخو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې، او په هیګه مچ خولي کبر جن دی عشق ګنا ده زړګي خولې ونای ده خنو څنګه کوي نو وجنه چې ول ملا شوخ شیرو نوای بسم الله غس شای ده خنو څنګه کوي
بسم الله سره تاسو مخ کې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نهشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نهشته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه نه په دې موضوع کې هم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري دوه رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې د ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څو په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي بیا و دې همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل باید مهم و بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په یې مخه خو دې هر کله او تل راسي او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
رجنیش چندرا موهنجن چې د اوشو په نوم مشهور دی هندی عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطني سکون ومومي او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې که څه هم اوشو د هند یو مشهور عالم و خو خپله یې څه نه دي لیکلي بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي د اوشو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي د میډیټیشن په نوم د اوشو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې ځلان صاحب تاسې د میډیټیشن کتاب ژباړلی د دې کتاب په اړه که راته ووایې څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده څوک دومره ورسره بلد نه دي ما خپله لومړی ځل یو موضوع مې په کار وه په ویکیپیډیا کې هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه نو دو حالت ما ته واقعا زور راکړو چې زموږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یوه موضوع پکې پیدا نه شي نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې هڅه وکم خدمت وکم دو ژبې ته، او یو کتاب چې فایده من وي سود من وي ګټه ولري دو خلکو ته، نوي ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه یې په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د هغو نه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د ده افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د ده په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تعلیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بناً میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک یې پېژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو یې لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب را ژباړلی د دې کتاب محتوا څوای؟
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی، روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي چې دا خپل د اوشو ژوندلیک دی، خپل تجربه ده. لکه څنګه چې پوهیږو دا خپل یو فیلسوف و، په هند کې فلسفه ولوستله، همالته په خپل پوهنتونونو کې درس هم ورکول، خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د امله دی تبعید شو امریکا ته. د دو کتاب موضوعات هم همدغه دي چې څنګه وکولی شو په خپل روح روان کنټرول ولرو، څه ډول کولی شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرام کو. بعضی تخنیکونه دي د همدغې لپاره چې مشخص وختونو کې ترسره کیږي او ډېر ګټور دي.
میډیټیشن له کوم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ، په دې کې د اوشو رول چې تاسو یې دغه کتاب را ژباړلی څو؟
میډیټیشن خو خپله ډېره لرغونې موضوع ده، حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی، بودایان هم کارولی دی، مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده. د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم، ځکه یوه کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو. خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري، ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل، کاپي او تقلید یې ونه کړه، خپل یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه. بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو، د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو، هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه. بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن، ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن، په څو ډولونه یې وویشلو. او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري.
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوي یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي. تاسو خپله هم دغه لارې چارې تمرین کړی؟
طبعا، تر څو چې خپله یو څوک شي تجربه نه کا، بل چاته یې نه وړاندیز نه کوي، ځکه اول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی. ما خپله هم کله مې چې لومړی دده د مراقبې خواره واره پوسټونه ولیدل، دا مې خپله ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو. مثلا سهار وختي څوک د خوبه راپاڅېږي، کله چې افکار ډېر ګډوډ وي، ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي، سترګې پټېږي، او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي، دا د ځان سره تکرارېږي. یعنی سترګې پټې کړو، هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو، که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو، نه ماضي شتون لري نه آینده، فقط په دغه حال کې اوسېږو. او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي، هغه د ذهن نه اوباسو. لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو، چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر، همدغه رقم ژوره سا اخلو، وروسته الله کلمه یادوو، او وروسته داسې فکر کوو، داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار، هغه څه چې موږ ځوروي، دا د موږ د بدن نه وځي. لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ، یعنی واقعا ډېر موثر تمام شو راته.
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو ته تشویشونه پیدا کوي، هغه له خپل وجود لرې کوي. یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو، چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی، څنګه یو څوک کولی شي دغه سی یو څوک شي چې هغه د ننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي، هغه له ځانه لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه؟
سمه ده، دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ. په دو کې دوه مطلبونه دي. لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو، دا په دو مانا نه ده چې واقعا موږ تش یو. بامبو چې کله وکرل شي، څلور کاله یې څوک په سترګو هم نه ویني، څلور کاله بعد یو په یو قد وباسي تر 40-50 مترو پورې رسیږي. د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړې د خاورې په مقام شه. لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه. او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي. کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی، هېڅ هم نشته، نه مثبت شته نه منفي، نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کیږي. فکر داسې فکر کوو لکه چې ټول تش وي، فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې. وروسته دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې هم ورسره بې پروا کېږي. که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هېڅ هم نشته، روحي ارامتیا به لرې.
فکر کوئ دغسې یو سوچ چې ستونزې شته دي خو موږ یې هېڅ وګڼو، په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کېږي. که یې په وړاندې بې پروایي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته.
نه، داسې نه کېږي چې ستونزې د مکمل د پامه وغورځوي، شاته یې وغورځوي. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړه. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کېږي او ډېر هم ځوروي په دو طریقه هېرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي. الله تعالی عقل راکړی، فکر پرې وشي، مناسبه پرېکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب دی، کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري. دا کتاب مخکې لیکل شوی، خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه، خو چون موږ اوس ور وژباړلو موږ ته نوی شی دی، موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو. د موږ دپاره اوس هم موثر دی ځکه موږ ته نوی دی. او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي، وژباړلي دي، استفاده یې ترېنه کړې، هغه مخکې وختونه دي، اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي. کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي، هر وخت استفاده ځینې کېدای شي.
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی، فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي؟
نه، دومره فرق نه کوي. نارامي ده، څه لس کاله وړاندې، څه لس کاله وروسته، څه په سابقه انسانانو کې، څه په اوسنیو کې. چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته، هر وخت مفید او کارآمد کېدلی شي.
اوس مثلا یو انسان دی، ستونزې لري، خوشحاله نه دی، ناهیلی دی، په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي؟ یعنې هغه مهم تمرینونه، مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي، د یوه ستړي، د یوه خفه، د یو ډیپرس انسان لپاره کوم دي؟
یعنی په دې کې خو ډېرې لارښوونې دي. مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته، مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي، د ډار احساس کوي، د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی داسې تصور کې د ځان یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ. موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي. نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو. پاتې شوه خبره د ژور خفګان. کله چې خفګان ته حد نه ووځي، ناهیلي تر حد نه ووځي، بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده، بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي. دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده. مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري، په خپلو افکارو کنټرول نه لري، د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي په کې استفاده کولی شي. باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي، هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته.
دغسې کتابونه لکه مډیټیشن چې اوشو لیکلی، پښتو کې نور هم شته دي که نه شته، علت یې څه دی؟
تر اوسه خو ما دغه ډول کتابونو بېلګه نه ده لیدلې متاسفانه. او که سریزم ولوستلی وي، ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي، د ناول، کیسو، شعر، قصیدې، غزل، د دغو شیانو شوقیان ډېر دي. متاسفانه داسې یو څوک نشته، نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه. د دې نظیر کتابونه به وي، خو مډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی.
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ایښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر، که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر. هغه کتابونه هم ګټور دي، یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه.
ولې نه کېدای شي، خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري. که د اوس په دو بسته کتابخانه کې ته زرهاو نه ډېر کتابونه دي، خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کړم، ماته یې ګټه څه شوه؟ هېڅ. کتاب ولوله، مفید نقاط تینا واخله او ګټه تینا واخله په ځان عملي، که هغه وخت کېدای شي چې ګټه یې ووینو. سمه ده، په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي، خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي. کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته.
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي؟
البته، د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو. اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم. خو د علامه رشاد یوه خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنې دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه دې یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ورفکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي. خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د هغو ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، دغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاتمننه،
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د آزادی رادیوی مجلې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
sin vele vele pasna ro gadi shvi laye makhra
مسلم